دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ولسم شرغنی څه ډول سول غواړي
خشونت
چلو دوستان په بنسټیز ډول د 23 کلن تاریخوالي پایز موږ اساسي موخه ده نه داسې سول چې د یوې بلې جګړې پیل وي
د سولې ترک ملګری خو کابل نن بیا د هدفي وژنې دی وی پی کې شاهد
زر مربوطات ولسوالی پغمان
د پغمان ولسوالی د کیلو ټانګ شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوال له لوري وژل شوی
میرزا ګول په روزګان کې طالبان تر ول کې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي
ولا چې وی په فکر کې چې د پټو کې چې ضرورت شي
متحده ایالاتونه هڅه کوي چې خپل متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي د دې او نور مطالبه بودی اوری دول پارا دیخ پریوانی تر پای را سر ملگرتی او کری خلوم لی پا مکری دیده سات مهم خبرونو ته
په نگرهار کې د ماین پای و چاودنه کې نن دو تنه وشل شوی او اتلس نور جوبل دی مو وسلوالو په کابل کې د افغانستان د اسایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاق وواشه او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغند بللې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اتلس نور شوبل دي د کورنوي چارو وزارت مرستيال وایند حامد روشان د دې پیشي په اړه وویل
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکی وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې دا برید طالبانو کړی دی طالبانو د دې پیشي په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په ورستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه ناخلی او د یو شمېر هدفي بریدونو تورې رد کړی دی نامعلوم وسلوالو د افغانستان د اسایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاق وواشه صحاق نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو د کابل د پولیسو ویندوی فردوس سرامرز د دې پیشي په اړه آزادي رادیو ته وویل
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8:00 او 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیش پاړه پلټنه کوي
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد
په ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي خو طالبان مسؤلیت نه مني د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلې ده د پکتیا د پولیسو وایاند محمد لال امیری آزادی رادیو ته بوویل
احمد عباس ولسوالۍ د مچلغوبند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور او چوادو لپاره په دې کور باندې بری تر سره کړی وي ډیر خوشنۍ سره او باید وایي چې دې کور کې کوم مشر چې او پلار چې د شهادت سره رسیدلی دی
ځای چارواکي وایي د بریټ پر مهال درې تنه نور میلمانه یې ټپیان شوې دي په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خوني مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایت د 24 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوې دي د دوی په وینا په دغه بوټو کې ډېره برخه زیره او خرابیا و افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکي هیواد دی د خبرونه له آزادي رادیو اوري امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې د متحده ایالاتونو د بندونو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هر کله یې کوي دا هم وویل چې په دغه خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولای ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کارل پایله تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا ضد 1.5 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی ښاغلی بایدن ترون ماسپشین په سپینه باندې کې همدار اوسول تر ټاکل شوی نیټه دوی ونی مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د پدې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لشتر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 ډوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټري سره لشتر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې چې ناوالنی شدید ټوخی او تبلري او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د ایسایو مرکز وایي د هیواد د کورونا وبا له کبله په تیرو 10 کلونو کې د بودیجې تر ټولو لستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یو ځای کېدو راپورسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه څرون مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو اساسي موضوع په هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسیدو او تلپاتې اوربند سرخي، د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لار پرانیزي. خله دې ټولو سره سره الله هم په افغانستان کې تاریخوالي روان دي. کابل او ننګرهار نن د 2014 او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدلی بولی خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غنی بشپړ وینا نن ماښام خبريږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډه ویډیو خبره کړې چې په خاغلی غنی د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولی.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 24 کلن تاریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده. نه داسې سولې چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي چې اوربند وکړ زموږ ټولنه به رات کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ځلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خاغلی پرایس له قوله زلمی خلیل زاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې خکیل د کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړو لوریو سره د مخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیل زاد سره د دوی لیدنه وکړه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له 6مې تر ننه افغان مرکچي پلاوی د دا دی یو اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د درې میاشتو له تیرې دوه ورسې هم د بحثونو پایله نه دا ورکړي. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د میل لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لاله وړاندې ګواښ کړی او ویلې دي که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جان پساکی پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اوربند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپل منځي موضوع بولي. خو افغان مرک چې پلاوی بیا وایي دوی په ځلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانۍ وای د مرکزي سید ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپیژندو وسلوالو په ډزو وازشې له خپل کوره د دندې په لور روانو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرمبولي وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهارشنبه سهار هم لیوي هدفي وزن سره پیل شو. د مرکزي احصائیه د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا 30 دقیقې کله چې له کوره د داندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپیزند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و بجې او 10 دقیقه د پغمان ولسوالی د تیلوټانګ شاته د قلای وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوال له لوري وژل شوی. پیشه د کابل د امنیتي ګټیم ترڅېړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي رادیو ته ومنله چې خاغلی سهاک نن سهار وزل شوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغه اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د یو لستنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهار شنبه سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بیلابیلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ژورنالیست یماس یواش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغو نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته ننوت او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکونکي ووزل. دغه نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل شول او تر 30 نور ټپیان شول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي وو. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم شوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې شوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیرو خلکو د اندېښنو په ځانګړي توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځای کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناستې را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سره بیره لوی خارونه کې د غراز د اف ام په 1350 په صافه وازی ووري. د نګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولس مشر اشرف غنی لخوا د ولایت د 4000 نوي ښوونکو د بستونو په منځوري سره په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره د دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي اسموینه اخیستل کیږي، خو ډیر لومړیتوب خزینه ښوونکو ته ورکول کیږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټال وزره ښوونکو تاړه ده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرز العمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینوار وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. ښاغلی شینوار ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل خزینه ښوونکي دي چې د نارینهو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم خزینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د خزینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمينه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې خزینه او ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو او لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکو فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې خزینه ښوونکو ته ډیره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لری پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجه نه زیات کورنۍ خپل اولادونه ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او تر شي، ځکه دغه استادان یا ښوونکي چې دی هغه نارینه دي، نو د دې وجه نه زه ډیره زیاته غوښتونکې یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه خزینه ته ورکړي ترسو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کېنول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصولو خلاف کار دی. د دوی لړلې اورنګزیب حقیار لازادی رادیو سره په خپلو خبرو کې له مسولینو غواړي چې 4000 نو ښوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي، څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ به تلو، حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې وغه د زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منون کې خبره ده. خدای بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو، دوی ته به درس ویلي.
دا چې د دغو 4000 نو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مخه تا کې خدا. خاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي تر سره شوي، خو معمولا د بستونو اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانیږي د آزاد رقابت لارې، اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمي توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحه د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینو ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوې منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکو د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان حکومت د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو لپاره د دوی په تنخواو کې د 2000 افغانیو د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدې کال لپاره د تطبیق خوړ ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله رامسته شوی یا پیدا شوی د نور معلومات اوریدل شي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر اوږدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل.
د اساسي او بشري حقوقو په بلخ پرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې معلولو او مایوب کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زده کړې نه دي کړې، خو هر ورځ په دودیز ډول څلور یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې شپېته کلنه ده، د ورزګان ولایت په ترین کوټ کې طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا کلونو کلونو رئیس په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د چیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
لکه یو ورځ یې مات په دور وسند د خصخت مریض سره لمه چې د مرګ سره مخامخ
د شپته کلنه میراث ګول ده. د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتر کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیشو لسوالۍ ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میراثګلې ته دي. میراثګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم هر ورځ له یو شمیر شذو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړې زیاتوي د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري، نو دې ته مراجعه کوي.
شنو له سیمه کړی دا کوم کار دی؟ بس مې دات او چې د شپې چې اوس مې هغه خوغه دي، د شپې چې اوس مې مټر ودرېږي یا په پښو ځم ته ځای به لري ځای ځم وسایل نه لرم په پښو ځم او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې، ورځ مې پر کور نه ده تېره کړې. ماشوم دی مزګر ماشوم راسي بېرته چې ماشوم درک معلوم شي په ټوپ پرچره راځي.
میراثګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترین کوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میراثګلی په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د ورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میراثګلی په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میراثګله وایي د شوزو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د مشمان راځي مالن چې ژوي پورته کړي چې د پټګي چې زړه راخستي څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برته مال راسي ژوي ویتلی یا زړه واخ.
د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم شذې په کور کې د تیرې پیړۍ د شذو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبب مو یا به یو زګر بم خوږې دی یو سر بم خوږې دی مانا بم دغه کول سپیر کې بم خوراکو تور رړا بم چټخ بم کې دی تور رړا بم په خلک کې نیولې و تر ساره پوري یا بم د کوکنار پرې شوی دا بم خوړې دا د وایو چې مشغوله دي.
روختیا پلان د میراثګلی هڅې د شذو سره د نسایي ولادي په برخه کې سای او وای لشد سره د دی او نورو دا یا نومرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانی چې له شدو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیری وروزل سي.
ولادتونه ای بعض مشکلات پکې لکه بعض خزي چې ماشومې پیدا شي مونږ چورته پلاسنټا و یو هغه نه لري کېږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لري کوو خو دا دایانه سیدی دا تجربه لري د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لري کوي یا بعض نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري د دوی ډیر کار غټور ده.
میراث ګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی دي چې نه یې کړی دا وای که زده کړی کړی وای د شوزو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمي ونړيواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبري وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډونونه کړي. واشنگتن لنن نجدي څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبو د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بیان څخه چې کله د سیشن بی پروس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبي بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتې دورې او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاتای نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډلې سي وژنې په ارتباط د متحده ایالاتونو هڅې ګټورې دي خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډیر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وښته، خو امریکا به خپل متحدانو او شریکانو سره له نشتی سلام مشوري وکړي. بل لور ته د سپین ماړی ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحده ایالاتونو د اولمپیک کمیټې سره سلام مشوره وکړي او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک شمنی لوبي باید له دې هواده بل ځای ته ولېشتي.
ستاسو له پیغامونو
محبوب رحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن مالو زما پیغام ازادي رادیو ته ده. ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د مالولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې د چا درو کالو ماشونه پاتې دي چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام شرف غنی صاحب ته دا چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارکې د توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي میدان وردګ لیکي کوم ډول خطر مشکل موږ سره غواړي هیله کوم چې دا مشکل یې په حل کې اته د تذکرو کار ته شروع کړي. له کندهار ولایت د وونی ولایت څخه دا پیغام ته ځمه دا د بازار لوړ کوبی چې دی دا د مشکل دی مستورونه دي دلته د اوبو شبکه را ته جوړه کړې ده دا د اوبو نه لاندې تیرنی په کورو ته نو هغه عمومي د دې کوم پیج چې دی هغه د وای انچ پیج راولي دي دا په څو کورونه دي په دا د وای انچ پیج کې دي په دا څو کورونه ته وګور کې هغه د مرګ به تعالی مخاله دی او دغه سره په مشکل نشته چې ودی ته ودریږي چې ورته وای دا د وای انچ پیج ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي دي وای انچ پیج په شتول دي په څو کورونه کې لا نکړې دي دا کله دا کورونه وزري زما د مور مقامات څخه دا یې عمومي دي چې دا خپل بخښري حساب وکړي.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې غرمې څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
معلومه وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق و باشه. سحاق سهار د پغمان ولسوالی په قلعه وزیر سیمه کې لکوره کارت روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبله په روغتون کې بستر شوی دی. شاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داوود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پته طالبان وشلی او نجدي هم دومره نور جوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فرا، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوې دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایت د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار لپاره تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړل شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه.
او مخکې له دې چې ونیزو خبرونه ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزي افغان لوبغاړی خپل روسی سیال ته ماتي ورکړه. د هیواد د آزاد سیالي لوبغاړی حسین بخش سفری وتوانید چې خپل روسی سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتي ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه مسکو کې جوړه شوې و. د غلی سفری بریا لستاینو سره مخ شوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوی. حسین بخش سفری د افغانستان د ازادي مبارزې لنامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د غلوبو د جدول په سر کې ځای لري. خغلی سفری په 1999 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غورابي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ ورسې لوبنن تر سره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبي کړي چې یوې پاکستان او بلې افریقا ګټلې ده. دواړه لوبډلې نن په افریقا کې ورسې یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سریز یې په بریا تمامېږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزهم عین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونې په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان په افغانستان کې داسې چې هغه یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروي نه دا کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په ارسو په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقوقو او ډېر حقوقو نور څخه برخمن دي ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو